السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. په دې خبرونه کې به واورئ چې د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا لومړی مرستیال عبدالغنی برادر یو شمیر پخوانی لوړ پوړي چارواکي په فساد تورنوي او وایي نه غواړي خپل حکومت دې کسانو ته په ځای ورکولو سره بدنام کړي.
دا خو که یو پنځه کسی یا ټول نظام هم په بدنامیږي، ځکه دوی د خپل عادت څخه اوړي نه.
په دې اړه به چې آیا طالبان د یو ټول شموله حکومت د جوړولو لپاره د نړیوالو فشارونو د لرې کولو لپاره دا خبره کوي، او که په رښتیا نه غواړي داسې کسان چې پخوا په فساد کې ښکېلو په راتلونکي کې په کابینه کې شامل نه کړي، د سیاسي چارو له یوې کتونکي سره مرکه کوو. که د افغانستان په ډېرو ولایتونو کې وروستیو ورښتونو په دې هېواد کې د وچکالۍ د کمېدو په اړه هیلې زیاتې کړي، بې ځایه شوي یې له ډېرو ستونزو سره مخامخ کړي دي.
ماشومان تورسرې د ناروغه دي، واوره راساسي، واوره د اسمان نه راځي، زموږ د ماشومانو په وجودونو باندې نخلي.
په دې اړه مو د چاپیریال ساتنې له یو متخصص سره هم مرکه کړې ده.
ورښتونه تل د وچکالۍ مخه ډپي او وچکالۍ ته د پای ټکی کېږي.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو دوه اونیزې خبرونه مهیروي د خزل لپاره او اساسي بشري حقوقو. د خبرونه زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار می رحمت صافي په مرسته مخته وړم، خو پایله د سات په مهمو خبرونو کو. زما همکار اجمل انده خبرونه چمتو کړی.
وروستیو سیلابونو او ورښتونو په بدخشان، هلمند او ځینو نور ولایتونو کې خلکو ته تلفات او همدارنګه مالی زیانونه اړولې دي. د طالبانو رئیس الوزرا مرستیال عبدالغنی برادر د پخواني ولسمشر غنی هغه اداره کړ چې کابل کې کپاتې وای وشل کیده، او کله چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلی په پاکستان کې وڅېړنیز اداره وایي چې په دې هیواد کې ترهګر بریدونه زیات شوي. د هلمند په ګرمسیر او واشیر ولسوالیو کې سیلابونو خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اړولې. د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ اوسیدونکي او قومي مشر ازادۍ راډیو ته د نوم او غږ نه خبرولو په شرط ویل چې تېر شپه په دې ولسوالۍ کې سیلابونو څلور کسان وړي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. نوموړی وایي د یادو کسانو په اړه د سیمې خلکو پلټنې پیل کړې دي. دغه ورځ په هلمند کې میش خبریال حضرت محمد روحاني ازادۍ راډیو ته هم دا مسله تایید کړه. نوموړی وویل چې ګرمسیر ولسوالۍ کې هم د زیاتو ورښتونو له امله د یو کور چتر لوېدلې.
په واشیر ولسوالۍ کې چا ماتم زنګ واري چې څلور کسان اوبه وړي دي، او په زرګونه شمسي دارې ماتې شوي دي. د ترکان یو شمېر کورونه نړۍ دي. تر اوسه معلوم نه دي خو هغه کسان اوبه وړي، تر اوسه پرې د مرګ او ژوند او هغه چې د کور په اړه معلومات یې نه شته. په ګرمسیر ولسوالۍ کې وو کسان د چت د اوتو د بلدو له امله.
موږ په دې اړه په هلمند کې د طالب چارواکو څخه سره د تماس هڅه وکړه، خو تر اوسه پورې هغوی راته د سیلابونو په اړه جزئیات نه دي راکړي. دا په داسې حال کې ده چې له تیرو دوو ورځو شپو راهیسې په هلمند او اروزګان ولایتونو کې ورښتونه پیل شوي دي، او خو دا ورښتونه په ټول افغانستان کې دي چې په ځینو ځایونو کې واورې ورېږي. په بدخشان کې د واورې د خوېدو په یوه پیښه کې پنځو تنو خپل ژوند بایللې. یوې سیمه ییزې سرچینې پرون ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه پرون مازیګر مهال د راغستان ولسوالۍ په تاجلدره کې رامنځته شوه، او برف کوچ هغه پنځه تنه چې د سین په غاړه یې د زرو په منځلو بوختو لاندې کړل. د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر د پخواني ولسمشر اشرف غنی هغه ادعا رد کړي چې که کابل کې پاتې وای وشل کېده. ملا برادر بیګال ملي ټلویزیون سره په یو مفصله مرکه کې دا خبره وکړه.
کاغه بچاو کګداو کار توکو په دې اداره کې موږ د طرفه ورته اپو، نو موږ به څنګه یا اشرف غنی وژلې یا بمبل وژلې؟ موږ عادي تجمنو، موږ د خپل مشرتابه چې کوم هدایت موږ تاسو هغه موږ ټول مجاهدین ورته تجمنو.
که څه هم ملا عبدالغنی برادر د طالبان لخوا عمومي بخښنې ته پر خپل ژمنتیا ټینګار کړی، خو تر دې مخکې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان او د بشري حقونو نورو ادارو ویلي طالبان واک ته رسیدو وروسته د پخواني حکومت یو شمېر نظامي چارواکي نیولي، ربړولي او یا هم وژلي، او په ځینو مواردو کې عمومي بخښنې ته پام نه دی کړی. تاسو له ازادي راډیو نه خبرونه اورئ. لکه چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلی په پاکستان کې ترهګر بریدونه زیات شوي. دا د هغه څېړنیز ریپورت موندنې دي چې د پاکستان د شخړو او امنیتي مطالعاتو انسټیټیوټ لخوا پرون خپور شو. په دې ریپورت کې ویل شوي چې د وړم کال په نسبت تیر 2020 کال په پاکستان کې د بریدونو او چاودنو کې شپږ 50% زیاتوالی راغلی. د ریپورت له مخې په دې کال کې پر امنیتي ځواکونو د بریدونو او نښتو لږ تر لږه 204 نوي پیښې په پاکستان کې ثبت شوې دي. وړم یعنی 2020 کال دا ډول حملو شمیر 138 ته رسیده. دغه راز ویل شوي چې تیر کال په دغه بریدونو کې لږ تر لږه 395 کسان وژل شوي چې له نمایي زیاتې د امنیتي ځواکونو غړي وو. د فرانسې خبری اژانس په وینا اسلام آباد کې چارواکي او څیړونکي د دې حملو زیاتوالی د افغان طالبانو له مسلې سره تړي چې په اګست میاشت کې په افغانستان کې واک ته ورسېدل.
خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. کوم دا او نور خبرونه غوښتي وي بیا هم په تفصیل ولولې د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کام. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا لومړی مرستیال عبدالغنی برادر یو شمیر پخوانی لوړپوړي چارواکي په فساد تورنوي او وایي نه غواړي خپل حکومت دې کسانو ته په ځای ورکولو سره بدنام کړي. د ښاغلي ام برادر په خبره د مخکینی حکومت یو شمیر پخوانی څېرې په لوټماری عادت دي او هیڅکله به د ده په وینا دا عادت پرې نه ږدي. د طالبانو حکومت دی لوړپوړي چارواکي دغه راز له واکه د پرځول شوي ولسمشر اشرف غني هغه ادا هم رد کړی چې ګنې طالبانو یې له وړاندې د وژلو پلان جوړ کړی و. جزئیات په دې رپورټ کې.
د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا لومړی مرستیال وایي دوی پریکړه کړې چې پخوانیو لوړپوړو چارواکو ته به خپل حکومت کې ونډنه ورکوي. عبدالغنی برادر لمیری ټلویزیون سره مرکه کې چې تیر شپه خبره شوه پخوانی چارواکي په فساد غلا او قتل تورن کړل او ویل نه غواړي خپل حکومت دې کسانو ته په ځای ورکولو سره بدنام کړي.
دا خو کيو پنځه کاسي یا ټول نظام هم په بدنامي ځکه د خپل عادت څخه اورینه چې کوم عادت درلودي کده فساد او کده غلا او کده قتل او کده هر شی هغه به بیا هم کړي.
پخوانی یو لوړپوړو چارواکو لا د خغلی برادر د دې سرګندونو پاړه څنګه دی ویلي. دا لوړپوړې طالب چارواکي داسې مهال دا سرګندونه کوي چې د امریکا په ګډون نړیواله ټولنه د طالبانو له حکومت غواړي چې یو ټولګډونه حکومت جوړ کړي. اونۍ وړاندې د طالبانو د حکومت د قانون او پېټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور وویل امریکا یو 15 کسیز نوملړ ورسپارل چې دغه کسان خپل حکومت کې شامل کړي. هغه ویلی وو په دې کسانو کې د محمد محقق، کریم خلیلی، عطا محمد نور، سیما سمر او باتور دوستم په ګډون د یو شمیر کسانو نمونه شته. د طالبانو د رئیس الوزرا لومړی مرستیال مولا عبدالغنی برادر هم دا خبره تاییدوي خو وايي دا کار امکان نه لري. د امریکا نړیوالې ټولنې لخوا د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې لپاره یو شرط د ټول ګډونه حکومت جوړول دي چې د ټول قومونو استازي مذهبي لږکي او نور پکې شامل وي. خو خغله برادر وایي دوی دا شرط پوره کړي او نظام کې د هر قوم وګړي شته. مګر خبرداري ورکوي چې حکومت په رسمیت ونه پیژندل شي په افغانستان کې لنیستې راتلو سربیره به سیمو نړۍ هم اغیزمن شي. پښتانه دلته د چی د طالبانو دا دریض به لنړیوالې ټولنې سره ټکر لا څومره پراخ کړي او زیان به ایتسوي. خبریال او شنون کې سمی یوسف زه د پښتنې ته جواب وایي.
او طالبان هم اوس د ذهن جوړ کړی دا چې دغه ډول غوښتنو ته په هیڅ قیمت غاړه نګدي ولو که دغه د طالبانو جواب یا د نړیوال ټولنې ضد د مقابل کې د طالبانو ضد د دې سبب کېږي چې طالبان حکومت په رسمیت ونه پیژندل شي. دوی دا قیمت ورکولو ته تیار دي. دوی دا فکر کوي چې نور باید افغانستان مو خپل جوړ کو که نړیوال ټولنې شرایط منو نو هغوی د سترو شرایطو نه به شروع کړي بیا به په کوچنیو شرایطو راځي.
د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا لومړی مرستیال په خپل مرکه کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو زده کړې او کار، اقتصادي ستونزو او نړیوال ټولنې سره د اړیکو په پیاوړتیا هم خبرې وکړي. هغه وویل انجون او خوځو ته بشیر د کار او زدکړې زمينه برابر شي. د اقتصادي ستونزو د حل لپاره د قانونو د کیندنې لپاره پنګوالو ته زمينه برابروي او غواړي نړۍ سره خي اړیکې ولري. عبدالغنی برادر لواکه د پرزول شوی جمهور رئیس محمد اشرف غنی هغه ادعا هم رد کړ چې ویلې دي طالبانو پلان درلود د کابل لنیول وروسته دی وژني. هغه وویل ګڼ شمیر افغان سیاستوال او د مخکنی حکومت کارکوونکي کابل کې دي او د خبره عادي ژوند کوي او له خلکو سره ګوري. د ښاغلي برادر اشاره پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی او د مصالحي علي شورا پخوانی رئیس عبدالله عبدالله ته ده چې کابل کې دي او له خلکو او ځنیو بهرنیو چارواکو سره لیدکات کوي. که څه هم د طالبانو مشر ملا حبت الله اخندزاده له دې عمله چې لای څیره چا نه ده لیدلی او د حکومت رئیس الوزرا د ډیر چوپتیا له امله د خلکو له نیوکو سره مخ دی، خو لومړی مرستیالي عبدالغني برادر په لومړي ځل د یوې داخلي رسنۍ سره مرکې ته حاضر شوی، هغه رسنۍ چې د دوی د حکومت د پالیسۍ له مخې خبرونه کوي.
و امر دل چې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا لومړی مرستیال عبدالغني برادر یو شمیر پخوانی لوړپوړي چارواکي په فساد تورنوي او وایي نه غواړي خپل حکومت دې کسانو ته په ځای ورکولو سره بدنام کړي. په افغانستان کې په تیرو نږدې شلو کلونو کې فساد ډیر عام شوی و. د نړیوال شفافیت د څار سازمان په هر کلنی راپور کې افغانستان تر شمالي کوریا یا سومالیا وروسته د نړۍ په تر ټولو فساد ککړو هیوادونو په فهرست کې راوست. د افغانستان پخوانیو حکومتونو هم له اداري فساد سره د مبارزې په خاطر ډیر کمیسیونونه جوړ کړل چې د پام وړ نتیجه یې نه ده ورکړي. دا مسله به د سیاسي چارو له تحلیلګری او د افغانستان د پخوانی ولسي جرګې له غړي ملالۍ شینواري سره وڅېړو چې همدا شېبه را سره وصل شوې ده. آغلی شینواري، خبرونه ته ښه راغلاست. کراته ملا عبدالغنی برادر، دا خبره د څه لپاره کوي؟ آیا پرې نړیوال فشارونه زیات شوي چې یو ټول شموله حکومت جوړ کړي او پکې د ټولو قومونو استازي شامل کړي، او که خبره بل ډول ده، نه غواړي چې په حکومت کې داسې کسان یا داسې څیرې چې هغه د نورو قومونو لپاره پیژندل شوي څیرې دي او په فساد ککړې دي په خپل حکومت کې شامل کړي؟
نور صاحب، دې که خو هیڅ نشته چې موږ د بند پرېکړو نه راروسته ځینې سیاسي او قومي ټیکاداران لرله په افغانستان کې، چې همدغو سیاسي او قومي ټیکادارانو د فساد بنیاد په افغانستان کې کېښوده. مثلا حتی په شروع کې کله چې د طالبانو واک د منځه لاړ، دلته دغه ګمرکات حتی په تقسیم کې وو، او په خپله د دې نظام د جوړېدو دپاره ډېرې زیاتې پیسې مثلا مارشال فهیم او دوی ته ورکړل شوې چې دوی دا ومني چې کوم حکومت چې راځي په افغانستان کې په هغې کې دوی شریک شي. نو زه فکر کړم چې د دې بنیاد په ناوړه توګه خود شوی، ځکه همدغه کسانو چې تل به باج اخیسته، هم به دولت نه اخیسته، هم به د دولت نه.
نو خبره دا چې دغه څېرې چې مخکې په راپور کې نومونه یاد شول، که په رښتیا هم همداسې یو فهرست د همدغو د همدوی کسانو امریکا طالبان ته سپارلی وي چې باید په حکومت کې شامل کړي، آیا هم دوی دي چې د خپلو قومونو استازیتوب کولی شي؟ نور کسان نشته؟
زه د دې بیخي مخالفه یم. که څوک وایي چې بس همدغه پنځه کسان دي، پخوا هم په دې دولت کې چې زه ومه هم ما د دې مخالفت کړی چې دغه ټیکاداران باید نور په دغه ډول باندې تقسیم د قدرت ونه شي. هماغه لست ورته ورکړ شوی او امریکا په دې فشار را وړي چې دغه کسان په دې حکومت کې راشي، نو بیا زه بالکل د دې موافقه یم چې دا کسان په د طالبانو په حکومت کې را نه شي، بلکې طالبان پاک کسان د هر قوم نه په واقعیت سره باید د ځان سره ولري. که غواړي چې په افغانستان کې نظام جوړ کړي او د هر قشر نه او د هر جنس نه پاک کسان په افغانستان کې شته. دلته ډېر داسې کسان دي چې ډېر پروفیشنل او د نظام جوړونه یوازې په ملایانو نه کېږي، دو اړتیا لري چې د پخوانیو تجربو نه کار واخلي چې نظام بیرته د سره جوړ کړي. کم سیستمونه چې جوړ شوي هغه باید په پښو باندې در ودرېږي، او داسې نه وي چې د شفخانی رئیس هم ملایي او د ډاکټر په ځای او د یو نظامي کشلي قومندان هم ملا اوسي، بلکې هر څوک باید خپل داسې نه ده چې دومره فساد عمومي و چې ټول ولس ګوند خدای مکړه یا ټول حکومت چلته و د الف نه تریا مفسد و، داسې نه و، بلکې همدغه ټیکدارانو لیست چې نن دوی ته ورکړ شوی دی دغه د دې سبب ګرځېدلي و چې په حکومتونو کې فساد رامنځته شي. دې سره موافقه وکړه، زه به متاسفانه فکر وکړم چې بیا به هم هماغه حالت وي.
آغلی شینواری، خو تاسو هم چې په ټولنیزو چارو کې څموده د پخواني ولسمشر سلاکار وي، ټولنه هم له فساد څخه تر سپوږمو شوې وي، یعنی په دې معنی چې هر ادارې ته به تاسو تلئ که مو پیسې نه ورکولې رشمت مو نه ورکاو ډېر یو عادي کار هم نه کېده، یعنی په دې معنی چې دغه فساد چې له پاسه راغلی د لاندې پورې ټولې ادارې پکې کړې نه وي.
په ټولیزه توګه که موږ وویل چې ټولې ادارې په کې ککړې نه وي، او یعنې که موږ څومره هغه خبره وکړو دا به هم غلطوي، اما که داسې وي چې بالکل هېڅ مشکل نه و دا به هم غلطوي. او تاسو هم چې پوهېږي چې کله فساد رامنځته کېږي، جګړه په خپله د فساد د رامنځته کېدو یو لامل دی په ټولنه کې، نارضایتي د فساد د رامنځته کېدو د جګړې د رامنځته کېدو لامل دی. اما که داسې ویل چې هیڅوک نه پیدا کېږي چې دا نظام بیا ټول ملایان وچلوي، زه فکر کوم چې دا هم بیا یو غلطه خبره ده. موږ باید هیڅکله عمومي خبرې ونه کړو، دلته د تور او سپینو د جلا کولو مسله ده. که چېرته فکر کړو چې یوازې طالب دا کار کړی شي، نو ولې طالب یو ځل ماتې وخوړه دې مملکت کې، ولې لاړ بیرته دلته یو بل دولت رامنځته شو؟ که طالب غواړي چې بیرته پخوانۍ تجربه تکرار نه شي، یو څه باید سیستماتیک ډول منظم مخته لاړ شي او واقعي نظام رامنځته کړي، که نه نو بیا به هم دوته د دوی سره د مبارزې یا د دوی سره د جنگ یو بهانه بهرنیان لټوي، او خدای مکړه چې بیا په افغانستان کې موږ بدې ورځې تجربه کوو.
لنګ ځواب راکړي، د طالبانو مخکنی دورې ته په پام، 15 کلنې دورې ته په پام، د فساد په وړاندې د دوی هغه اقدامات څه ډول ارزوي؟ آیا هیله من یاست چې طالبان به دا ځل کله چې وایي د حکومت به له فساد ککړو کسانو خالی وي، د دوی دغه وروستیو څلور میاشتنی واکمنۍ ته په پام هیله من یاست چې یوه سمه اداره به رامنځته
کړي؟ زه خو لا هم په افغانستان کې یم، او زه چې څه ګورم د دې طالبانو او د هغه 15 کاله چې حکومت وکړ د هغو تر منځ توپیر وینم. توپیر دا چې هغه یو د یوې قومندې خلک وو، او هلته بالکل دوی د پیسو په نامه کوم څه نه لرله، اوس هم څه ډېر نه لري. اما زه فکر کوم چې کله د پیسو او د مادیاتو مسله کېږي، کله چې ټولنه کې د فساد کچه ډېره لوړه ځي، نو دوی هم نشي ځان تر بری کولی. همدغه اوس نیوکې شته ده، دغه اوس مثلا د فساد خبرې کېږي، موږ دلته ژوند کړو، دوی هم داسې نه دي چې ملایکې دي راکته شوي دي. دوی هم په خپلو صفوفو کې په داسې کسان لري چې هغه دغه چې دوی د عوامرو نه سرغړاوی کېږي. مثلا دوی وایي چې موږ عفه کړي، اما دوی بېرته ګوري چې هغه یو عسکر یا یو سیمانسری رئیس ارکړی یو وهل ټکول ورته ورکوي. په حقیقت کې دغه یو ډول فساد دی، سرغړونه په معنا د فساد ده. نو دوی او د هغې طالبانو ترمنځ هم توپیر شته.
ډېر مننه کور ودان د افغانستان پخوانی ولسي جرګې غړي ملالۍ شینواره.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت وایي د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د واورې اورېدنې او سیلابونو له امله وتنه مړه شوي او څلور نور ټپیان شوي دي. وزارت مسؤلین وایي دغه شان په یو شمېر ولایتونو کې د شدیدو بارانونو له امله د یو شمېر خلکو کورونه ویجاړ شوي او په ځینو سیمو کې د واورې له امله لویې لارې هم تړل شوي. د وزارت د مسؤلینو په خبره رهبری ولایتي مسؤلینو ته زیانمنونکو کورنیو ته د مرستو د رسولو امر کړی او د لویو لارو د خلاصولو چارې هم ګړندۍ روانې دي. نور په دې رپورټ کې
که د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې لیوي خوا د واوري او اورښتونو زیاتې دل د ځمکې آبادی ګڼل کیږي او د وچکالۍ دل منځتلو زیرې دي. خلبله خوا د هغه کورنی بي ځای شوی او بي وزل افغانانو ژوند لکړاو سره مخ کړي چې نه په سر سویره لري او نه هم د خونو د ګرمې دوه لپاره د سوند توکي.
ماشومان تور سره د ناروغ دي ولا بل د دوی د خستلو
شوی په کابل کې د کورنی بي ځای شوی او کډوالو په یو کام کې استوګنده وای. لتیرو دوش پورا هیسی د واوري د ورخت او د هوا د سړېدو لامل کوچنیان یخنۍ وهلي او ناروغان شوی دي. د وای د نس او د کوچنیانو د درملو غم تری د ژوند لورې ورک کړي دي.
ماشومان تور سره د ناروغ دي ولا بل د دوی د خستلو وسو توان نور راکنه دي پاتې نه مو چا پختنه کړي دا نو څوک راغلي دي د زمنګ سربنا ده دغه واوره راساسي واوره د اسمان ناراضي زمنګ د ماشومانو په وجودونو باندې نخلي خوله موږ سره دومره سنشته چې ماشومان ور باندې پټ کو که زمنګ پختنه ونه شي د کم ته مرسته راونه رسیږي تر اوسه خو څوک نه دی راغلی. کله دی وروسته هم را نشینو لري نه چې زمنګ ماشومان زمنګ تور سره زمنګ په وړاندې باندې ساور کی.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د نږدې شلو ولایتونو نه د واوري او بارانونو د ورېدو راپورونه ورکول شوي. د ختیځ نورستان یو شمیر اوسیدونکو چې د بیلابیلو ولسوالیو نه مرکز سره کډه شوي هم له ورته وضعیت سره مخ دي. هاشم له برګمټاله مرکز پارون تر کډه شوي.
تاسو که زمون حالات وګورئ زمون ماشومان ډیر سخت تکلیف کې دي. مونږ هیڅ هم نه لرو ولا مونږ خو کډه راغلي وو دغلته کندرو کې اچولې دي. مونږ سر باندې یا پلاستیکي یا نه واوري زیات دي دلته زمون ماشومان باورو که تاسو مونږ سره کومک ونه کې زمون ماشومان د یخنۍ مړ کېږي.
په تیرو دوه ورځو کې کندهار هم د سختو ورښتونو او سیلابونو دراوتلو شاهد دی چې یو شمیر اوسیدونکي له سختو ستونزو سره مخ دي.
نوم میرانزاده دغه وروره چې سسو به وو بارانو د باران د لاس په عذاب ورور ته دی وان وځ ځای نه دره بده سوې مؤمنان مجړل مؤمنان بغاری ولی چې په کم ځای کې نه نه بازو کچره پناکو وروره سسو به د خونی را باندې نړیدلې دی وروره دغه سر پنان لور جګر سره په ټیکسینو نه سوخ نو ورور ته دی وان یو 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 دا کدر شی لور چا کوچنیانه پر ځان واچي او ورور ته دی وان ځان ورته پناک د ولوج سره مخ یو ورور ته دی وام.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د دې هیواد په بیلابیلو سیمو کې د ورخت د لا شدت خبرداري ورکړي. دې ادارې 13 ورځ په یو اعلامیه کې د کابل په ګډون د افغانستان په نږدې ټولو ولایتونو کې د سخت واوري بارانونو او سیلابونو دراوتلو خبرداري ورکړي وو. خو د افغانستان د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت مسؤلین وایي بیړنیو حالاتو ته چمتووالی لري او زیانمنو کورنیو ته هم مرستې رسول کیږي. د دې وزارت یو مسؤل محمد امین وزیری چې خپله د ځان پیژندنه همداسې کوي ازادي راډیو ته وویل چې د سختو ورښتونو واورې خویدنې او سیلابونو له امله په ځینو ولایتونو کې وتنه مړه شوي او څلور نور ټپیان شوي دي.
د بدخشان ولایت کې د بشکوشت له امله 15 نفر په شهادت رسیدلي او 2 نفر د ټپیان لرو. د نیمروز ولایت کې د سیلابونو له امله یو نفر شهید لرو. د فراه ولایت د سیلابونو له امله یو نفر شهید او 2 نفر زخمیان لرو. د کندهار ولایت د سیلابونو له امله یو موټر ټیلری چپه شوی. د کونړ په ولایت کې د بارانونو له امله 14 کورونه تخریب شوی دي.
د وای دا شان یو شمیر لوی لارې د سختې واورې ورېدنې له امله تړل شوی چې د خلاصولو هڅې روانې دي. د وزارت مسؤلین وایي چې د دې وزارت رهبرۍ ولایتي مسؤلینو ته زیانمنو کورنیو سره د مرستو امر کړی او د لوی لارو د خلاصولو چارې هم روانې دي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان له نږدې 3 کلنې سختې وچکالۍ سره لاس او ګریوانو او اوسنۍ ورښتونو او واورې ورېدنې ته ښایي کروندګر خوښ خو بې سرپناه او بې وزله وګړي چې دا حالات ژوند له نویو کړاوونو سره مخ کوي د ودرېدو په پارې د دعا لاسونه لپکړي وي.
که د افغانستان په ډېرو ولایتونو کې وروستیو ورښتونو په دې هېواد کې د وچکالۍ د کمېدو په اړه هیلې زیاتې کړې بې ځایه شوي له ډېرو ستونزو سره مخامخ کړي دي. په دې اړه زموږ همکار د چاپیریال ساتنې له یوه متخصص د کرنې او چاپیریال لی چارو له متخصص میرویس خوګیانی سره مرکه کړي او لومړی همدا پوښتنه ترې کړې ده چې دغه وروستي اورښتونه به څومره په افغانستان کې د وچکالۍ له کمیدو سره مرسته وکړي؟
اورښتونه تل د وچکالیو مخه ډپوي او وچکالۍ ته د پای ټکی کیږدي. نو موږ معمولا دوه قسمه اورښتونه لرو چې یو ژمني اورښتونه دي چې دا اورښتونه معمولا د دې واورې د دې اوبه ذخیره کیږي او په پسرلي کې د نه ډېر زیاته استفاده کیږي او همچنان په اوسنیو فصلونو چې کرل شوي دي په دې کې هم ته نه ډېره ګټه اخیستل کیږي. خو چون اوس نبات وده نشته، نبات ټول نباتات د سرعت په حالت کې دي، نو معمولا دغه ژمني اورښتونه دا د راتلونکي پسرلي دپاره او د اوړي دپاره ډېر زیات ګټه کوي او د اوبو په زیاتېدو باندې او همدارنګه د اوبو د سرچینو په ډېروالي کې دا ډېر زیات رول لوبوي.
خوګیاڼۍ صاحب، له واورې معاصره استفاده څنګه کیدای شي؟ د مخکني حکومت د چاپیریال ساتنې ادارې یو ځل دا اعلان کړی و خلکو ته چې واوره په کانکریټونو نه بلکې په خاورینه ځمکه باندې واچوي، ځکه چې خاورینه ځمکه یې جذبوي او دا ډېره ګټوره طریقه ده. تاسو په دې اړه باندې څه وایئ؟
بالکل تورمن صاحب، دا ډیر مفید مشوره ده. په تیرو نظامونو کې او په اوس هم په خوله رسنیو کې، په اجتماعي رسنیو کې په دې باندې اوس هم خلک لګیا دي، پوسټونه کوي او وایي خلکو ته چې تاسو معمولا واوره په داسې ځایانو کې زیرمه کوي یا په داسې ځایانو کې واوره واچوئ چې هغه خاورین ځمکه وي یا خټه یي، چمنونه یي، ګلدانونه یي، د ونو بیخونه یي، تر څو دا واوره په ځمکه کې اوبه شي او جذب شي. دلته ډېره یوه تخنیکي موضوع ده، غواړم دې ته اشاره وکړم. ځینې خلک وایي چې واورې په خاورو کې واچوي تر څو د ځمکې لاندې اوبه راجیږي شي، هغه ریچارج کړي. یو شته باید فکر وکړو موږ چې په خاریاتو کې، په خارونو کې هیڅکله دغه واورې د زیرزمینی اوبو په تقویت کې دا رول نه لري، ځکه اوس په افغانستان کې کابل مثال اوړو، د کابل اوبو دا اوس تقریبا 85 متره د ځمکې لاندې دي. دا واوره هیڅکله 85 متره د ځمکې لاندې اوبه نه شي ریچارجولی، مګر دغه واورې کولی شي د خاورې په ساختمان کې، د خاورې په اصلاح کې، د ځمکه د رطوبت په ساتلو کې، د ریښو د رطوبت په ساتلو کې، او یا د عضوي موادو په تجزیه کې دا ډیر زیات رول لوبولی شي. خو دغه واورې چې په خاریاتو کې موږ توصیه کوو خلکو ته چې دا د ونو بیخونو کې واچوي یا دا واورې په خاورینو ځایانو کې، په چمنونو کې واچوي، دا هیڅکله د ځمکې تل ته نه ځي. دا ځکه دا 2 میاشتې بعد یا 3 میاشتې بعد دا اوبه کیږي، همدونه کولی شي چې د 1 متر 80 سانتي اندازه ځمکه باندې دا ځمکه ښه وساتي، ځمکه نمداره وساتي، ځمکې رطوبت لوړ وساتي، دا دې لپاره ګټه کوي. ولې په ټوله کې واورې په هغه ځایانو کې ډېرې زیاتې مهمې دي چې باید وساتل شي، چې هلته طبیعي سرچینې دي، یعنی اوبه چې د کوم ځینه اوبه سرچینه اخلي، په غیزه کې باید موږ واورې ټولې تو په غیزه کې باید واړه بندونه، په غیزه کې نسبتا متوسط بندونه جوړ شي، تر څو دا واوري په غیزه کې وساتل شي، کنګل شي، او د وړي په جریاناتو کې کله چې هوا ګرمي کې د غوبل ته وبکیږي غیزه کې. مثلا د کابل وب کته سپیکر وکړي، د کابل زیرزمینی وب د شاوخوا دي غرونو نه سرچینه اخلي، نو د غواوري په غرونو کې چې کېږي هغه وب کول شي زمونږ د کابل خار وب د پر ډیر زیات مفید تمام شي، نه د غواوري واوري چې د کابل په شهر نه او د کابل په وزیر اکبر خان په ما چا بابا مینا کې په کوتل خیرخانه کې دا واوري فقط مونږ کول شو دی په خاطر باندې یدينه خې استفاده وکړو، تر څو د زمکې رطوبت لوړ وساتو، د نبات ریخیل ته خې وساتو، خاوره تجزیه کی، عضوي مواد تجزیه کی، د لپاره ډیر زیات مفید دی.
خو ګڼې سه افغانستان یو غرنې هیواد دی، واوره ډیر وخت د دوی په غرونو کې هم پاتې کیږي، دا څومره ګټه لري د افغانستان د کرنې لپاره او یا مثلا نورو برخو لپاره؟
په افغانستان کې زمونږ د اوبو سرچینې چې دي دا معمولا د غرونو نه دي، نو دغه واوره چې په غرونو کې وریږي دا معمولا د اوبو سرچینې زیاتوي، هم د ځمکې لاندې اوبه، هم د ځمکې سطحې اوبه. ولې متاسفه په مجموع کې په نړیواله سطحه د تغییر اقلیم موضوع ده چې ډېر زر اقلیم تغییر کوي، چاپیریال تغییر کوي. نو پخوا به دا واورې د جوزا او سرطان تر اخرو میاشتو پورې به دا واورې په غرونو کې پرتې وي او ورو ورو به اوبه کېدي. ولې اوس دغه د تغییر اقلیم موضوع ده، دا واورې ډېر زر اوبه کېږي، نو همدغه ده چې موږ د کال په وسط کې مونږ د ځنې وچکالۍ سره مخامخ کیږو، یعنې دویم فصل از مونږ د اوبو د کمښت سره مخامخ کیږو. خو سخت کال هیله شته، سخت کال هیله شته. کال به انشاءالله چې ښه وي نسبتا، که په غرونو کې واورې وشي نو مونږ کولی شو چې د خزاني فصل تر څنګ مونږ د اوړي فصلونه هم تر یو حده پورې مونږ د اوبو نه استفاده وکړو. نو الله مهربانه دی، په افغانستان کې به انشاءالله اورښتونه کیږي، اورښتونه جریان لري، نو د دې اوبو د دې واور نه باید مونږ ګټوره استفاده وکړو.
په افغانستان کې د وروستیو اورښتونو په اړه چې دا به په دې هېواد کې د وچکالۍ له کمېدو سره څومره مرسته وکړي، د کرنې او چاپیریال ساتنې له متخصص میرویس خوګنی سره مرکه وه. په همدې سره د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې مه هېروئ. د ښځو لپاره نیمه نړۍ او د اساسي بشري حقونو دغه راز سپورتي خبرونه به هم واورې. خو تر سپورتي خبرونو مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته.
وروستیو اورښتونو په افغانستان کې د وچکالۍ د کمیدو لپاره هیلې زیاتې کړي، خو په ځینو ځایونو کې تلفات اړولي. د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې اوسیدونکي ازادي راډیو ته ویلي چې تېره شپه په دغه ولسوالۍ کې څلور کسان سیلاب وړي چې ښځې او ماشومان پکې شامل دي. همدارنګه په ګرمسیر ولسوالۍ کې د یو کور چتر رالوېدلی دی چې اووه کسان پکې ټپیان شوي. په بدخشان کې بیا د واورې د خویدو په یوه پیښه کې 15 تنه مړه شوي دي. د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر د پخواني ولسمشر اشرف غنی هغه ادعا رد کړه چې که په کابل کې پاتې وای وژل شوی وای. غوی ملا برادر بیګا له ملي ټلویزیون سره په یوه مرکه کې دا خبره وکړه. تاکل شوی چې د اروپا د بهرنی پالیسۍ مشر جوزف بوریل نن اوکراین ته خپل سفر پیل کړی. دا درې ورځنی سفر داسې مهال د اوکراین څخه د ملاتړ په هدف ترسره کیږي چې د روسیې پوځ د اوکراین په سرحدي سیمو کې خپل حضور پیاوړی کړی او په ترکیه کې د پیسو انفلاسیون په تیرو دوو لسیزو کې تر ټولو لوړ حد ته ورسید.
په فاریاب ولایت کې د فوټسال ژمنۍ سیالۍ پای ته ورسېدې. د اولمپیک ملي کمیټې د نشراتو رئیس او ویان داد محمد ناواک نن ازادي راډیو ته ویل په فاریاب ولایت کې د فوټسال ژمنۍ سیالۍ چې 14 ورځې وړاندې پیل شوې وي د الماس لوبډلې په اتلولۍ سره پای ته ورسېدې. په دغو سیالیو کې چې د فاریاب په اتفاق جمنازیم کې ترسره شوې، د فاریاب ولایت له مرکز او ولسوالیو څخه د فوټسال 14 لوبډلو ګډون کړی و. د یادو سیالیو په فاینل کې الماس او صدخانه لوبډلې سره مخ شوې چې د الماس لوبډله د یادو سیالیو اتلولي او صدخانه هم نائب قهرمانی وګټله. د ښاغلي ناوک په خبره دغه سیالۍ په فاریاب ولایت کې د فوټسال لوبې د ودې په مخه ترسره شوې. په 2021 کال کې د نارینهو په برخه کې د ټینس د لسو غوره لوبغاړو نوملړ اعلان شو. د نارینهو د مسلکي ټینس نړیوالې ټولنې په 2021 کال کې د غوره ټینس لوبغاړو نومونه اعلان کړل چې له مخې د سربیا نوواک جوکوویچ تر ټولو ډېرې نمرې ګټلې او لومړی ځای خپل کړی. د ټینس نړیوالې ټولنې له لوري په خپره شوې درجه بندۍ کې روسي دانیل مددوف دویم او جرمنی الکساندر زوریف دریم ځای خپل کړی. په یادې درجه بندۍ